درسته پیش با و نتیجه بهتر میده.
سلامت باشین.
زنده باشین.
تشکر و اکنون با صفی الله استانکزی باشه. سلام و خوش آمدید.
مننه کام مصطفی صدیقی وقت به افغانستان که در سهار اته بجه شوی. دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د ولایت په خونځیو کې د جنسي زورونی تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو، د ملي امنیت چلان او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیزو ډیپلوماټانو لخوا غندل شوی. دا مسله مو په سر کې د نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د افغانستان او ویست اندیز د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله ټیسټ لوبه پیلوي. او ایران وایي د هغو افرادو پر ضد اقدامات کوي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خبرېدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. پوره خبرونه، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د نوموړې په وینا په دې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن چهارشنبه بشپړېږي.
در مجموع تصمیم به ای است که باید انتظارات مردم دیگه کوتاه شوه و دیگه ابتدایی به خیرن قریب انشاءالله.
اوی په مجموع که پریکړه داده چې د خلکو انتظار پای ته ورسول شي او ابتدایي نتایج به ډیر ژر اعلان کړو، ځکه ستونزې باید ټولې شي. له هغې وروسته که دوستان شکایت لري کولی شي د شکایتونو کمیسیون کې ثبت کړي. د میرمن نورستانی په وینا په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې د بهیر په وړاندې ستونزه لا هم پر خپل ځای ده. ټاکل شوې وه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د میزان په اوویشتمه اعلان شوي، خو تر اوسه څو ځل د دغو پایلو اعلان ځنډول شوی دی. د لوګر د هغو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړي وو، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چلند د یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو لخوا غندل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل راپور له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د ملي امنیت ادارې همدارنګ وایي دا کسانې د دوی د خوندیتوب لپاره یو امن ځای ته لیږدولې دي. په کابل کې د امریکا، جرمني او هالند سفیرانو او د ناټو ملکی استازي له مدني فعالانو سره د ملي امنیت د ادارې دغه چلند غندلی دی. د امریکا سفیر جان باس پر خپله ټویټر پاڼه د دغو مدني فعالانو څخه اخیستل شوي اعتراف ته په اشارې دا چاره د پخواني شوروي د ملي امنیت چلند ته ورته بللی. خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د خپل حکومت د ملي امنیت د ادارې دغه چلند ناسم بللی. ولسمشر غنی ویلی د ملي امنیت ادارې ته یې ویلي چې فورا په دې برخه کې خپل اقدامات ودروي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان لویه څارنوالي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی دغه ډول ادعاوې وڅېړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له ویست اندیز سره خپل ټیسټ لوبه پیلوي. دغه لوبه د هند په لکنو ښار کې په ځایي وخت د سهار په شاوخوا 9:30 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دغې لوبې لپاره پوره تیاری لري.
خلاص امروز کې ملي کرکټ کشور و ټیم ملي ویست اندیز مسابقه تست آغاز شوه. با این مسابقه میلی پوشان آماده ای کامل داره و انشالله ما امید داریم که مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان د کرکټ په ټیسټ یا 15 ورځنیو لوبو کې نوی دی او تر دې دمه یې ډېرې لوبې نه دي کړي. د افغانستان او ویست اندیز ترمنځ تر دې ټیسټ میچ مخکې 3 یو ورځنۍ لوبې وشوې او 3 شلاوریزې. په یو ورځنیو لوبو کې 3 سره لوبې ویست اندیز وګټلې او په شلاوریزو کې بیا دواړه لوبې افغان ټیم ګټلې دي. ایران وی د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپریدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دغه ټلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د راپورته شویو حکومت ضد مظاهرو د پوښښ پر مهال بېطرفي نه ده ساتلې. د ایران قضایه قوې د سې شنبې پر ورځ پر خپل ویب پاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل ټلویزیونی شبکې یو شمېر مؤثر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس دغه محدودیتونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل ټلویزیونی شبکې د ایران د استخباراتو د وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې دغه ټلویزیونی شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولي دي. دا ټلویزیونی شبکه چې په 2018 کال کې خپرونې پیل کړي د ځینو ایراني چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري. د بکنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تېره اونۍ د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي. حکومت انټرنیټ قطع کړی و او له ایرانه یې د رسنیو خبري پوښښ ستونزمن کړی و. د راپورونو په اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل ټلویزیون بلکې د نورو ګڼو هغو نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت ناوخته ځوروي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخته وړي. د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غزولې ده. د پاکستان د لوی سرنوال دفتر وایي د سترې محکمې لخوا د باجوا د دورې غزول تر نن چهارشنبه پورې ځنډول شوي څو د دې اقدام په وړاندې اعتراض واوري. جنرال باجوا د پخواني صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2018 کال په نومبر کې د پاکستاني پوځ د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 19مه پای ته رسیږي، خو په اګست کې د نواز شریف ځایناستي عمران خان د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په توګه د باجوا دوره درې کاله نور هم وغځوله او د دې دلیل یې سیمه ایز امنیتي وضعیت وښود. د پاکستان قاضي القضات آصف سعید کوسا د سېشمې پر ورځ د دغې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت په پریکړه کې شتو نیمګړتیاو ته ګوته ونیوله او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا د پوځ د لوی درستیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه. کوسا د پوځ او حکومت استازو ته ویلي چې نن چهارشنبه محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو باندې په جزئیاتو بحث وکړي. او په البانیا کې د سختې زلزلې راوروسته تېره شپه هم د نړېدلو ودانۍ نو ماتو ګوډو کې په ژوندۍ پاتې کسانو پسې لټون روانو. د دوشنبه په سهار وختي دی زلزله کې لک تر لګه درویشت کسان وژل شوي او تر شپږ نیم سو نور زیات کسان ژوبل شوي دي. راپورونه وایي په ساحلي ښار دوریس او تومان ښارګوټي کې لا هم لسګونه کسان د نړېدلو ودانیو ماتو ګوډو لاندې بند پاتې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې اوري چې د لوګر د هغو دوو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړه د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی. دا مو د سر موضوع ده. د هموري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي.
The Iranian people are once again on the streets because of the regime's poor economic management.
پومپیو ویل چې خلک د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت په خاطر باندې سړکونو ته وتل. او په خوست کې د ځنغوزیو او چهارمغزو ډیر زیات نیالګي کینول کیږي چې په څو کلونو کې له خیره حاصل ورکړي.
یو شلکه شپېته زره نیالګي د چهارمغزو او جلغوزیو په 350 کوریو کې روزل کیږي.
وخت د سهار اته بجې او نه دقیقې دی په افغانستان کې راځو لومړی مطلب ته. د لوګر د هغو دوو مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې موضوع راپورته کړه، د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل په کابل کې د امریکا د سفیر په شمول د لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوي. افغان ولسمشر اشرف غني هم له دغې قضیې سره د ملي امنیت د ادارې چلند ناسم بللی او د کورنیو چارو وزارت د هغوی د سپارلو امر کړی. موسی محمودی او احسان حمیدی هغه مدني فعالان دي چې د لوګر ولایت په ښوونځیو کې د یو شمېر ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو. تفصیل لاج ملاند پر راپور کې.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د لوګر ولایت له دې مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل غندلي. نوموړي د سې شنبې د ورځې په ناوخته پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا چلند د شوروي د وخت ملي امنیت چلند ته ورته بللی. جان باس پر خپل ټویټر لیکلی، په شدت سره هغه تکتیکونو نارامه کړي یو چې د شوروي د وخت ملي امنیت تکتیکونو ته ورته دي. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا دا ویرونکي ده چې د مدني ټولنې له هغو فعالانو څخه په زور او تهدید اعتراف اخیستل کیږي چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندیتوب دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسا محمودي او د هغه د همکار احسان حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي په کومه کې چې دوی په لوګر کې ښوونځیو کې د جنسي ځورونو په اړه خپل وروستی رپورټ له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دا دې رپورټ له خپرېدو وروسته د موسا محمودي او احسان حمیدي په وړاندې ګواښونه ونو له همدې کبله یې خوندیسه ته لیږدولي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دې قضیې سره د ملي امنیت چلند ناسم بللی. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غني له خولې وایي چې له دې قضیې سره د ملي امنیت د چلند له خبرېدو وروسته سمدستي له دې سره یې مخالفت کړی او د ملي امنیت له ادارې وغوښتي چې د دې مدني فعالانو د خوندیتوب چاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون رسیال نعیم نظري ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د موسی محمودي او احسان الله حمیدي د نیول کېدو حق نه لري او هغه اعترافونه چې له دوی په زور اخیستل شوي د باور وړ نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا چاره د افغانستان د قوانینو او د بشري حقوقو د معیارونو خلاف بللی او له چارواکو یې غوښتي چې دواړه فعالان دې زر تر زره خوشي کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بل ټویټ لیکلی چې د دې قضیې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دریس ملاتړ کوي. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل هم پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې دوو مدني فعالانو نیول د شرم وړ بللی. په کابل کې د هالند سفارت هم د لوګر د دوو مدني فعالانو نیول غیر قانوني بللی. د دې سفارت په رسمي ټویټر پاڼه د دې دواړو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې ویلي هلمند چې د دې دوو فعالانو د خوشی کېدو په اړه د دوی غوښتنو ته درناوی وشي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو موسی محمودي او احسان الله حمیدي د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق ویلي وو د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلی.
و موریدل چې په کابل کې مشتو بهرنیو ډیپلوماټانو د لوګر له دوه مدني فعالانو سره د ملي امنیت ادارې چلند غندلی دی. ولسمشر اشرف غني هم له موسی محمودي او احسان حمیدي سره چې په لوګر کې د ماشومانو د جنسي ځورونې د تحقیقاتو په اړه باندې ادعاوې کړې وي او ادعاوې له رسنیو سره شریکې کړې وي د ملي امنیت چلند ناسم بللی دی. په دې اړه مو د جنوبی اس د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې لمرستیال عمر ویډای سره خبرې کړې وي او لومړی مو د همدې قضیې په ارتباط پوښتنه کړې وه. نور د بشري حقوقو د اړوندو فعالانو د محدودیتونو په اړه هم د ښاغلي ویډای څخه په دې مرکه کې پوښتنې شوي.
Human rights defenders are people who peacefully, legally
د بشري حقوقو مدافعان هغه کسان دي چې په سولې او قانوني توګه د بشري حقوقو لپاره کار کوي. هغوی مهم کارونه کوي، هغوی له زورونو پرده پورته کوي، هغوی د خلکو د بشري حقوقو د ساتنې لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په دې خاصه قضيه کې مخته خبرونه راورسېدل چې د بشري حقوقو دوه مدافعین د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د پنځمې پورز نیول شوي کله چې هغوی غوښتل د اروپای ټولنې له سفیر سره وګوري. دا د هغه کار نتیجه و چې هغوی په لوګر کې د جنسي زورونو افشاګری کړې و. هغه چې په ګارډین ورځپاڼې او تلو نیوز کې لومړی پرې راپورونه ورکړل شول. هغوی باید د بشري حقونو دا دوه مدافعین ژر تر ژره له کوم قاعده او شرط پرته خوشې کړي. د دوی نیول ناقانونه دي. دا د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. دا یو جرم نه دی چې د جنسي زورونو څخه پرده پورته شي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دې وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین د پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونې پرده پورته کړي ده.
They're going after the people who have exposed the abuses.
What your records shows the tasu malumat tsakhi da bashari haquno faalan wali da dasi qaziyo pa khatar niwal kigi.
So unfortunately it has become the space to criticize the government.
متاسفانه په افغانستان کې هغه فضا ډیره تنگ شوې چې پکې پر حکومت انتقاد کیږي او په جرایم او یاد بشری حقوقو په سرغړونو کې خکیل ځینی چارواکي ننګول کیږي. په اگست میاشت کې موږ یو ریپورت خپور کړ چیرته چې د بشری حقوقو مدافعین نه یوازې د وسلوالو طالبانو په څیر ډلو، بلکې د حکومتي چارواکو لخوا هم ګواښل شوی وو.
Not just by armed groups like the Taliban, but also by government officials.
Generally, do you have any recent records about the... داسې څه تازه معلومات لري چې د بشري حقوقو نور مدافعین که په دې وروستیو کې د چارواکو یا هم ملیشه ډلو لخوا ګواښل شوي وي؟
Well, I mean, you may remember just in September, there was a human rights defender working with the Afghan Independent Human Rights Commission.
هو د تاسو ک په یاد وي په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون یو کارکونکي چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کار کوي د یو وسلواله ډلې لخوا وتښتول شو او بیا ووژل شو. دا ښکاره کوي چې دا خلک په دې قضیو کې لګواک سره مخ دي. ځینې نورې قضیې هم شته چې موږ د خلکو هویت نه افشا کوو ځکه خطر ورته متوجه دي. خو کله چې خلک د فساد پر ضد غږ پورته کوي یا غني ان هغه خزي چې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي په ټوله کې ګواخل شوی، په فیسبوک کې ورته اختارونه ورکل شوی، ځینی وخت حکومتي چارواکو هم ګواخلی دي او تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفینو لخوا ورته ګواخونه شوی دي.
And very often by armed groups.
As you know, the South Asia is a region where the human rights defenders... لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د جنوبی آسیا په یوادونو کې د بشري حقوقو فعالان په بیلابیلو دلایلو ګواښل کیږي. که په افغانستان کې دغه مسله روانه وي، د افغانستان حیثیت ته څومره زیان رسوي؟ How the Afghanistan picture would be affected?
It would be affected very, very badly at the moment. افغانستان
د افغانستان حیثیت به ډیر زیانمن کړي. افغانستان په یو حساس حالت کې دی ځکه انتخابات شوي. هیله شته چې په 13 کلونو کې د بشري حقوقو ډیر شته لاسته راوړنې د سولې یا بلې هرې پروسې په نتیجه کې وساتل شي. اصلي خطر دا دی چې دا لاسته راوړنې په یو طریقه لاسه ووزي. دا څه هیڅ کله هم نشي کېدای. ډیر زیاتې لاسته راوړنې شته د رسنیو په برخه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې، د معرفت په برخه کې، خاصتا د نجونو د تعلیم په برخه کې. زه ویره لرم چې دا به ډیر زیات خراب انعکاس پیدا کړي د اشرف غنی د حکومت لپاره، د داسې کس د حکومت لپاره چې د بشري حقوقو لپاره ځان متحد بولي. په داسې شرایطو کې چې ګڼې خطرناک ډلې، په خاصه توګه وسلوالې ډلې دغه مسایل ګواښي، دا به د هغه د حکومت اعتبار ډیر زیات زیانمن کړي.
د امنست انټرنیشنل د جنوبی آسیا د برخی لمرسیال عمر وډایټ سره مو د ازادي رادیو ځنګړي مرکه واوریدله. هغه د لوګر د مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او همدارنګه په ټوله کې د افغان د بشري حقوقو د فعالانو په اړه باندې د شته محدودیتونو په خاطر خپل اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د خوست په پینزو ولسوالیو زازی میدان شمل دومنده سپیره تڼیو او مساخیلو غرونو کې د زنغوزی او چهارمغزو د نیالګیو د روزلو په خاطر د 362 قوریو د جوړولو کار پیل شو. په دې قوریو کې چې د پاسه 21 لکه نیالګي روزل کیږي، د افغانستان د کرنې وزارت له بودیجې څخه 15 میلیونه افغانۍ به ور باندې لګښت راشي. د خوست چارواکي وایي د دغې پروژې په پلي کېدو سره به د خوست 2200 هکتاره غرنیزه ځمکه په ځنګلونو وپوښل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست په 15 ولسوالیو ساز میدان شمال دوه مند سپیره تنیو او مساخیرو کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د زنغوزیو او چارمغزو د نیالګیو د پالو لپاره د 362 قریو د جوړولو د پروژې د پیل مراسم د شمال دوه مند ولسوالۍ د حاجي عبدالرحمن زادران په کلي کې نیول شوي ول. په دې اړه جوړې شوې ناستې ته د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
یویشت لکه شپېته زره نیالګي د چارمغزو او جلغوزیو په 368 قوریو کې روزل کیږي او د دوه کال په موده کې به ځنګل ته د جوړ شوو کمیټو له لارې انتقالیږي. په هره قوریه کې شپږ زره نیالګي تولیدیږي. د دې پروژې په عملي کولو سره به نږدې 2200 هکتاره ځمکه په ځنګلونو وپوښل شي چې د دې پروګرام هدف دا ده چې له یو خوا د ځنګل غوڅولو مخه ونیول شي او له بلې خوا ځنګلونه بیا احیا شي.
خوست ولی محمد حریم فدایی بیا په خپلو خبرو کې د دې ولایت له قومونو او مخورو غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي او د ځنګلونو په ساتنه کې د دولت سره همکاري وکړي.
زموږ هیله د خوست له درنو قومونو او مشرانو دا ده چې هغوی د ځنګلونو هغه که مسمیر ونې دي او که غیر مسمیر یا میوه لرونکې ونې دي یا غیر میوه لرونکې ونې دي د دغو ساتنه وکړي وی نه وهي.
د زدرانو یو تن قومي مشر حاجي عبدالرحمن د وهل شویو ځنګلونو پر ځای د زنغوزیو او مټکو یا چارمغزو د ونو کینول یو ښه ګام وباله. وی ویل
چې دا نن ورځ د مسسې روغلې دا د نغلوزوی ونه لکوي د مټکه ونه لکوي دا څومره څړی چوالې شوي دي. ای دغه په یواز کې چې نغړزي مټک کې خوښي دا ځنګل زوی ته رسېږي ویل په دا چې موږ دلې دي هلته یو ته دا منګال ورې نه مکس سره دي چې څومره څړی والی دي پاکې مټک کې دي مټک شوي دي.
د اقتصادي چارو کارپو نواب مرزي په وروستیو کلونو کې د افغانستان ځینو اقتصادي پرمختګونو ته په اشاره ویل
څلور کاله مخکې په 300 افغانۍ یو کیلوګرام د جلغوزیو نن په مارکیټ کې 310 ټنه جلغوزی موږ صادر کړی دي. یو کیلوګرام په خپل په مارکیټ کې 3000 افغانۍ ده. دا ټول د دغه جغرافي برکاتو چې آزاد شو.
که څه هم د خوست ځینو قومونو د ځنګلونو او ونو په وهلو بندیز لګولی او په دې کار قومي ناغه لګولی، خو بیا هم هر ورځ په غرنیو سیمو کې د خرڅانه او سونګ لپاره سلګونه ونې وهل کیږي او د چارواکو په وینا چې په دې سره هر کال د خوست 300 ځنګلونه له منځه ځي. د دې برنامه له پیل یوه ورځ مخکې د شمال دوه منده په ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د امنیتي منصوبینو لخوا د وهل شویو ځنګلونو 200 موټر نیول شوي ول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال TKORG. ازادي رادیو ته غواګی است دولس پګنی منځنۍ تپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام باندې کولای شئ زموږ پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. اوس ملالی بشیر ته غواګ دوی د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصرې لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د وژل سوي امریکایي ځواکونو د کورنۍ په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي جیک اسپن د شپږو میاشتو چې پلار یې د 2000 لومړي کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې ووژل سو. د اسپن کونډي شنن اسپن ویلي پر میړه خپل کوچنیان ډیر ګران وو. د ورځپاڼې په لیکنه نن د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي امریکایي سرتیرو سلګونو کوچنیان سته. د ورځپاڼې په وینا جیک 18 کلن دی، خو د افغانستان په جګړه کې اوس هم امریکایان وژل سوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک او د دخواین د لومړی امریکایي کوچنیان دي چې پلار یې د افغانستان په جګړه کې وژل سوی. ورځپاڼې لیکلی د جیک پلار مایک اسپن ورسته له هغه ووژل سو چې د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې د حملو پر مهال 3000 کسان وژل سول او د دا وړ نورو حملو د مخنیوي لپاره یو خطرناک ماموریت افغانستان ته ولاړ. د ورځپاڼې په وینا جیک په کالج کې د شمولیت لپاره غوښتنلیک ورکړی او د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. واشنگتن پوسټ لیکلی جیک غواړي یو تحقیقاتي خبریال سي. د ورځپاڼې په وینا جیک ویلي دی شای د امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې CIA سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو ورستۍ راپور ښیي چې په افغانستان کې د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2500 ملکیان وژل سوي دي. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمتن نیول سوي استادانو په بدل کې د حقاني شبکې د دروغړیو راخوشي کولو پر اغیز مقاله خبره کړې ده. د خبرونی په لیکنه د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مبادله له هغه راهیسې چې د سولې خبرې ودرې دي لمړی لوی تحول دی. په دوام کې راغلی چې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس په بدل کې د انس حقانی، حاجی ملی خان او حافظ عبدالرشید عمری راخوشي کېدل، دا پیغام رسوي چې د سولې په بهیر کې ټول شکل لوریو د دې بهیر پر بیا پلیدو توافق کړی دی. خبرونه لیکي امریکا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې حقانی شبکه د فعالیتونو په خاطر تهدید کړی ده. د خبرونې په وینا پر دې سربیره حقانی شبکه د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلو اړیکو یو لامل ده.
ازادي رادیو ته غوښتاست اوس هم راځوي وی بهرنی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر شلو زرو زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي. پومپیو دا د حکومت ضد وروستیو مظاهرو پر مهال د ایران د رژیم لخوا د بشري حقونو سرغړاوه بللی. په دې اړه تفصیل د اجملاند په راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې پورس خبریالانو ته ویل د امریکا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤل دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 130 کسانو د مرګ سبب شوي. ایراني چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړي. ایران د هغه اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تېره اونۍ د دې هیواد په ترسلو زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت دغلته د تیلو بیې لوړې او وېش یې په زیره کړ. د ایران رژیم پر وضعیت د کنټرول لپاره څو ورځې په ټول هیواد کې انټرنیټ پرچاو کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه وویل ما ولسمشر ټرمپ په ایران کې وروستي اعتراضونه څارلي. د ایران خلک یو ځل بیا د رژیم د کمزور اقتصادي مدیریت له کبله لارو کوڅو ته راووتل. د ایران رژیم د دې پر ځای چې د خپلو خلکو اندېښنې لرې کړي د معترضانو په وړاندې یې له تاوتریخوالي کار واخیست او بهرني هیوادونه یې د دې اعتراضونو مسؤل وبلل. د مایک پامپیو په وینا ایراني چارواکو تېره اونۍ ایران کې انټرنیټ د دې لپاره پرچاو کړ سو د حقایقو د خبرېدو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې له ایرانیانو غوښتي و چې د اعتراضونو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو اسناد او شواهد دي له متحده ایالاتو سره شریک کړي څو د بشري حقونو څخه دا سرغړاوي رسوا او لاس لرونکي مسؤل وګڼل شي. د مایک پامپی په وینا متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په دې سرغړاویو کې لاس ولري. د نیټ بلاک پلوم شبکه چې په ایران کې انټرنیټ ساري پرونی وویل په ایران کې بیرته تر ډیره انټرنیټ فعال شوی دی.
تاسو له پیغامونو
زما خبر کوم د میدان وردګونو د سید آباد ولسوالۍ نازل ته د دشتوب ساحې نه تاسو تماس کېمه. دلته روزانه د افغان بیسین به کار نه کوي او موږ زیات ستونزه لرو. دا سره دا یو کال شو چې کوم د اساس لورو بجونه راځي او لس بجو پورې دوام لري. او زه وایم چې دا صدر صاحب ته باید پال شي او زر تزر دا مشکل حل شي. زموږ اوس جمع دی او واورین پرتې دي او مقصد دا پانتلونه کپه کېږي. اتصالات صدر صاحب بار بار چې زنګ ووایي چې بجوړیږي او دا دی واغري او زه درته زموږ دا مشکل حل شي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ازادۍ څخه دا پیغام د ازادۍ راډیو ته درځم چې د ناوې د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیل ازاد جب ولسوالۍ پورې 50 کیلومتره سړک کډو کفر دی. ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازاد جب پلا خبره ده. نو دا سړک د موټرار ډیر په مشکل کې دي. یا پر داش دی یا پر یک ځای وخت د غلو سره مخې وو. دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي. څو واره د هلمند محترم والي صاحب وعده کړی د کوزما پیغام دا د ستراتر هلمند تل ورپور چارواک پر ورسي او دا سړک ډیر خلګو لپاره ډیر ګټه د پرمنیت ډیر تاثیر اچي. د ازادي رادیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تل ور چارواک پر ورسوي. السلام علیکم.
عبدالله دا ورداګ د کونړ ولایت څخه د انتخابات په خپل او خپل وخت اعلان شي. انتخابات د اعلانې دوه زندګو سره ډېر خلک بیکاره شوي دي. باید ډېر ته هغه پکار شي. انتخابات کمیشن څخه مننه ده چې انتخابات باید ډېر تر ځله اعلان کړي. څوک چې انتخاباتو ګټونکي دي باید هغه ته شریکه مبارکي ووایي او د لانجو څخه لاس واخلي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګیاست. دولس پګنوی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ځینو اوریدونکو موږ ته سمیسونه را لېږلي دي. د افغان بیسیم 1313 له لارې لنډ لیکلي پیغامونه دي. خپلواک صافي لغمانه لیکلي: لالي شنګه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د جمهوري ریاست لومړنۍ پایلې ژر اعلان کړي چې د خلکو دغه اوږد انتظار پای ته ورسیږي. حکمتی په نوم یو اوریدونکي د بغلان له نهرین لیکلي: د انتخاباتو نتایج هر څومره ژر چې کیږي باید اعلان شي. یو بل اوریدونکي هم چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي چې د انتخاباتو نتیجه باید فورا اعلان شي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي: د پاکستان ملیشا طالبان په مختلفو ځایونو کې د نشه یي توکو د عشر او زکات په نامه خپل ټیکس اخلي، او له بل طرف وایي موږ جهاد کوو. عزیز غالب د هلمند د مرجیت خلی کلی: عملیات شروع دي. د دولت څخه هیله کوو چې په دې ژمي کې د ملکیانو خیال وساتي، ځکه چې اقتصادي ضعیف دی. اسد الله اندړ له زابل میزان ولسوالۍ لیکلي: د خوست په ولایت کې د نیالګیو کینول او څخه هر افغان هرکلی کوي. نقیب الله حسنزی د کندهار لیکلي: د خوراوک او سپین بولدک ترمنځ غځېدلی لار کنډو کپر ده. د فواید عامې وزارت څخه غواړو چې توجه ورته وکړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته: د لوګر د هغو دوه مدني فعالانو سره چې د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه تحقیقات خپاره کړي او د افغانستان د ملي امنیت ادارې چلند د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو لخوا غندل شوی دی. ملي امنیت د لوګر د مدني فعال موسا محمودي او د هغه د همکار احسان الله حمیدي هغه ویډیو له رسنیو سره شریکه کړي، په کومه کې چې دوی په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې په اړه خپل وروستی راپور له تیروتنو ډک او نیمګړی بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی وایي: ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل: په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه په څو شیبو کې پیلیږي. اوس د ویست انډیز او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتانانو ترمنځ د ټاس یا پچی اچونې مراسم پای ته ورسېدل. ویست انډیز پچا ګټلې ده او د بالینګ پریکړه کړې ده. د افغانستان په ټیم کې به نن ابراهیم ځدران، جاوید احمدی، رحمت شاه، احسان الله، اصغر افغان، امیر حمزه، افسر زازی، راشد خان، ناصر جمال، یمین احمد زیا و ظاهر خان ولوبیگی. ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه د خبریدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو ولري. ایرانی چارواکي پر دې ټلویزیون شبکې تور پوری کوي چې تیرونه بی طرفي نه ده ساتلې. د مظاهرو د پوښښ پر مهال د پاکستان سترې محکمې د حکومت هغه پریکړه ځنډولې چې پکې د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره غځولې. او په البانیا کې د سختې زلزلې راورسته تیره شپه هم د نړېدلو ودانیو ماتو ګوډو کې په ژوندي پاتې کسانو پسې لټون روانو. درویشت کسان تر اوسه په البانیا کې په دې زلزله کې چې دوشنبه سهار شوي وژل شوي او شپږ نیم سوه نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته غواګست. دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ورزو قرغزستان ته: د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر وایي هغه پیسې چې له دې هیواده په غیر قانوني ډول ایستل شوي نږدې یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. له دې مخکې له دې هیواده د شاوخوا 200 میلیون ډالرو نغدو پیسو د ایستلو خبره شوې وه. دا د منځنۍ اسیا د دغه هیواد لپاره چې اقتصادي دومره وده نه ده کړې د اقتصادي جرمونو یوه بېساري بېلګه بلل کیږي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د قرغزستان حکومت د مالی فساد په اړه وروسته له هغې څېړنه پیل کړې چې له دې هېواده له غیر قانوني لارو د په سلګونو میلیون ډالرو د ایستلو په اړه د ازادي راډیو د قرغزستان څانګې او د کلوب په نوم د قرغزستان یوه خبري آژانس په ګډه څېړنه کړې وه. د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر باقر طاهروف پرون سیشن بیره د هوا د پارلمان وکیلانو ته وویل چې د اقتصادي جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولتي خدمتونو ادارې په دې اړه چې هغه د تورو پیسو سپینول یاد کړي څېړنه پیل کړې ده. په قرغزستان کې د مالی فساد په اړه د ترسره شوې څېړنې موندنو په دې وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې د خلکو اعتراضونه راپورته کړي دي. طاهروف وویل ټول 920 میلیونو و 16 زره میلیون ډالر له هیواده په غیر قانوني ډول ایستل شوي دي. دغه پیسې چین، ترکیه، لیتوانیا، بریتانیا، جرمني او یو شمېر نور هیوادونو ته انتقال شوي دي. په دغه څېړنیز راپور کې د چین د شنجن ولایت د 20 کلن اویغوري سوداګر ایرکن سایمایتی نوم په ډاګه شوی او ویل شوی چې نوموړي په پټه خبره لاندې هغه اسناد سپارلي چې ښیي په چین کې د زیږیدلي اویغوري حبیب الله عبدالقادر په مشرۍ یوې شبکې په څه ډول سلګونه میلیون ډالر له دې هېواده ایستلی دي. سایمایتی د نومبر په 10 په استانبول کې په ډزو وژل شو. د قرغزستان د مالی چارو د پولیسو مشر د پارلمان غونډې ته دغه راز وویل چې چارواکو د سایمایتی د نیولو لپاره یو حکم صادر کړی و. نوموړی چې په دغه څېړنیز راپور کې مرسته کړې وه په دې تورن شوی و چې په جولای کې د مالیې له ورکولو تېښته کړې وه. سایمایتی د قرغزستان د ګمرکونو پخوانی مرستیال رئیس رحیم بیک مترهیموف تورن کړی چې د عبدالقادر په مشرۍ د شبکې پر کارونو یې سترګې پټې کړې او مرسته یې ورسره کړې ده. د ازادي راډیو د قرغزستان څنګه او د کلوب د دغه ګډ تحقیقاتي راپور موندنې ښیي چې د مترهیموف میرمن په دوبۍ کې د جایدادونو د یوه پراختیایي شرکت ګډه پانګواله ده چې چارې عبدالقادر مخته وړي. مترهیموف او د هغه ورور د قرغزستان د پارلمان غړي اسکندر مترهیموف پر دوی لګول شوي تورونه رد کړي او مترهیموف ویلي چې د ګمرک د پخواني چارواکي په توګه غلط کار نه دی کړی. سایمایتی تر خپل مړینې مخکې خبره لاندې ته ویلي وو چې د دې لپاره چې خپل ځان وساتي د ترکیې د طبیعت غوښتنه یې کړې او تمه کوي چې د نومبر په 14 یې ترلاسه کړي. هغه ویلي وو چې له هغې وروسته به خبره لاندې ته د مالي چارو نور اسناد هم وسپاري. نوموړی د استانبول په یو رستوران کې په ډزو ووژل شو. د ترکیې پولیسو د دې پیښې په تړاو یو شمېر کسان نیولي خو د مشکوکو کسانو د انګېزې او دا چې له چا سره یې اړیکې درلودې نور معلومات نه دي ورکړي. د ترکیې پولیسو د دې پیښې په اړه رسمي بیانونه هم نه دي ورکړي. د قرغزستان د لوی څارنوالۍ دفتر له تېرې جمعې په ورځ وویل چې د دغه ګډ تحقیقاتي راپور د معلوماتو په اړه چې هغه کره دي او هم په تېره بیا د ناپېژندو کسانو په اړه چې په کراتو کراتو یې سایمایتی ته د مرګ ګواښ کړی و څېړنه پیل کړې ده. د دغو ګواښونو له امله نوموړی دې ته اړ شوی و چې له قرغزستان ووځي او ترکیې ته وتښتي. په همدې ورځ د قرغزستان د ولسمشر ویاندې تولګونای ستمالیوا وویل چې جنت بیکوف مخکې له دې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي په یوه عمومي غونډه کې چې د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف لخوا جوړه شوې وه له عبدالقادر سره کتلي و خو له هغه سره یې هېڅکله هم د سوداګرۍ ګډه معامله نه ده کړې. د ازادي راډیو د قرغزستان د څانګې او د کلوب خبري آژانس په دغه تحقیقاتي راپور کې هغه ویډیوي تصاویر هم ترلاسه شوي چې ښیي عبدالقادر د 2018 میلادي کال په نومبر کې د سورنبای جنتکوف د لوړې په مراسمو کې د سالون په دوهم کتار کې ناست دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ځینې متخصص ډاکټران په خزو او نجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندېښنې ښیي. دوی وایي خزې او نجونې مناسب خواړه نه خوري او له فولیک اسید ټابلیټونو استفاده نه کوي، نو ځکه یې د وینې د کمښت له ستونزو سره مخ دي. زموږ خبریال فیروزه عزیزي د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټر ګلنار مصلح سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې ده.
د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسېږي، یا یې سوی هضمه لري، یا یې هضمولی نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې دا خپله غذایي مواد د دې نه ضایع کېږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذیه وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کېږي. د چې لویږي غټیږي بیا نو دی نو دا می خوښیږي، دا می نه خوښیږي. اکثرا ترکاري، سابه او دا شیان رفیزوي دی نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لویدل ته، نو دی هغه مواد په غذایی مواد کې نشته یا نه رسیږي، نو دی سوی تغذی او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تیره بیا چې دی پیغلان شي بیا خو د دې ته د میاشتنی پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دی په مراقبت شي نه پیږي لدې صدیر وینې ځای کیږي.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې څنګه کېدای شي د غستون زحل سي؟
پخه کمپاین سره حل کیدای شي چې جمعي آگاهی او شاته سي غذایی عادت په خپل خلکو کې باید تغییر وکړي او ماشومان ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وسي او ورته وایي چې دا ستا وجود ته ضرورت لري ته باید دا وخوري. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري په کال کې 1-2 ځلې باید ډاکټر ته وروستل شي، معایناتې وشي.
اوس په ښوونځیو کې نجونو ته دغسې یو تابلیت ویشل کیږي چې داسې ویل کیږي چې کمخونۍ ورسره راکمېدای سي، هغه تابلیتونه څومره مفیده یا ګټور تمامېدای سي؟
یو ښه پروګرام دی، سم شروع شوی ده، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تېره بیا په مکتب کې یو دانه چې میده خالي وي او یا دغه دې تحملوی نسي له هغه څه شکایت کوي کور ته ځي، هغه کې هیڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دې نسي قبلوی تحملوی نسي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معارف کلینیکونه ایجاد کړي او ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایتریسونه چې دې ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د هضمي سیستم مشکلات دغه مسایل، او دې ته د آگاهی په خاطر د میاشتنی مسایل په وکلا باندې، یعنی زه بیخي ته دې ضرورت وینم چې یو یونت کوچنی یونت صحی دی او سراپا کلینیک پشان عادی کلینیک پشان باید چې به مکاتب کې جوړ شي. دا زما شخصي نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کلان راته وایسته چې دغه ستونزه حل نسی پراتلونکي کې څه پایلې لري؟
دا وروسته کلونو کې پیغلان او انجونو ته د سوی تغذی او بعض امراض سبب کیږي چې دی په خپل شخصي ژوند کې ناکام وي او دی خپل مسؤلیتونه په خشن مختنسي وړي.
د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټر ګلنار مسلی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه ښځو او نجونو ته چې د وینې د کمښت له ستونزو سره مخې دي، ځینې سپارښتنې وکړي. له هغې ډلې وویل چې باید مناسب خواړه وخوري، سبزیجات استفاده کړي، او همدارنګه له فولیکسي تابلیتونو څخه استفاده وکړي. په همدې سره د ازادي راډیو د پروګرام د خبری برخې پای ته نږدې کیږو. اوس د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبرو.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو، او پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه دروړو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و. خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه واورو چې د همدې معلولینو په ستونزو باندې راسره غږېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظر جو موضوع په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونو ته.
سلام علیکم، د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسټ مایدین مې دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا 2 کاله کېږي کتابچې ورکړې، تنخواه یې نه ورکوي، زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، زه کرنجان سرخدی خصولات نه زحمت درکوم. ازادۍ راډیو لوري او پیغام پرېږدم. دلته د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د 2 کاله کېږي چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري، غریب خلک دي، په تنخه جمع کېږي نه شهیدانو مریدینو ورساو ته. مونږ دا هیله کوو چې تاسو د ردیه د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي. په درناوي، السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. امید یم د چا
چپریار دا ولسوال مربوط یو معلول یم کارو کولنیز چارو ریاست نه غواړم چې دا معلولین او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي په وخت په وخت ته حواله کوي په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تیریږي معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخم خاص.
السلام علیکم کنر ولایت چپی درې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم عباد الله دی. موږ په خپله په سترګو معیبه یم او شپږ نوي کې مې کتابچه ساده کړې ده خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه دی اخیستی. نو تاسو څخه بخښنه لرم چې زما آواز لور مخامخ ته ورسوئ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر زرنه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. نو زه یو معلول کس یم وروره عیالونه راپسې دي دا زموږ ماشونه دا دي د پروس کال د تېر کال په حمل کې متاوله شوي دي اوس دا دي بل کال راورسېدي تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران مخې توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي په حمل کې راولې کېدلې وو استاد بل کال ورسېد زموږ په ماشو باندې کدو دې شکیږي خو ټول د مړي کې را دي زموږ ماشومان او شګي او کشنان د مړي کې چې موږ د دې سرپرستی د لاس اور کوم کني خدای زموږ ماشونه دې راټواله کې په ډېر هیل سره کې. سلام علیکم.
ما دې ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو سلام ورکړي. احمد الله رحمت ته توال نه سماسي سوایم دا باندې ته دا پیغام پیدان چې باید چې دا دې آیبینو توتیر سرو چې دا مایبین درې رقم څلور رقم مایبین دی. آیبینو یو رقم یې چې ټول پلځي خالي راړی سر ځوندا یو یو رقم یې په ملا کې ملای ماته کې ملي یو رقم یې بیا ورور جان په ما دې ماته یې نور جوړ یا بل په خیم کار ما چې ټول دا یو ما چې زو سره شپې څه زرپوي باید چې دا ډېر چې مایې پیوغه ته باید لږ ډېر ورکړي او مایبینو ما باید چې زیات چې مایبین ډېر غریب طبقه ده اسکروم ځکه اسکر وطن ساتي او کورونا ورکی خپل ځکه ورکی شای ورکی یو څه خو دیو چې ماګر وته دی ورکی دا دور پر راځي دا کومه لار باندې سلام په احترام.
وعلیکم السلام ورور ستاسو نو د ټول دوستان خبرونه چې موږ ته پیغامونه راستولې وو اوس په د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستي علي جميلې نورستاني سره مرکه په ګډه ورو د مرکز ما همکار نسیم شفق کړی ده.
اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د معلولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهداو د ورثه
ډېره زیاته مننه. په مجموع کې په افغانستان کې د شهدا او معلولینو وضعیت به نه وایم چې ډېر ښه دی خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دی چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکو. د خپل حساب کوو ځکه زموږ ادارې اوس پیل شوې دي او ځینې برنامې او پالیسیګانې موږ لرو چې دغه برنامې زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي.
په ډېرو ادارو کې د فساد د کاغذ پرانی بحث کیږي. استاس په وزارت کې د موضوع څه ده؟ هدف مې د وزارت څخه نه وځ نه د شتاس د وزارت په چوکاټ کې نه ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخه لري او ادارې لري.
بالکل ټول برنامه چې موږ طرح کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې ځکه شهدا او معلولین یعنی وزارت دولت تر امور شهدا او معلولین یوازنه کابل نه ده. یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرح کوو ټول افغانستان لپاره ده یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې. په مرکز کې موږ د دې لپاره اصلاحات راشي زین نوې برنامه چې موږ طرح کړی دي پالیسیګان دي برنامه دي امغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملاً موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو اوس د دې لپاره چې وخت ځای نشي. مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي پلس دقه یا شل دقه زه دغه کار ټول خلاصي کی یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستی پونه ټول لاندې شوې دي. زموږ رئیس عامر مامور مدیر زخپله ټول په امغه یو تالار کې کار کوو مراجعین چې راځي رایزه اختل کیږي کار په شل دقونه خونسی یعنی پروسس کوتا شوی دی. عین مسئله مونږ په ولایت کې اگر چیز مونږ اداري وس بیل شوی دی په ولایت کې زین نور ستونزي موجود دي زمونږ تشکیل دی دی وړو کې شوی دی یعنی په خوانی کسان چې وزه کوم موینیت وس وزارت شوی دی او زین کسان هم د غزاینه یعنی زمونږ درې سلور بخش دی درې او سلور کس پاتې دی. بیا هم کوم برنامه چې مونږ لرو البته مونږ بل المقطع استخدام کړی دي د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي یعنی ورسوتش رسیدګي وشي زموږ خپل همکاران دلته د نظارت برخی همکاران او نور زموږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي کوم راهنمایي او کوم برنامه چې موږ په کابل کې لرو ورته ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي راهنمایي کوي او کارونه مخته وړي
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي او کله چې پښتنه ترې کېږي چې ولې هغه وایي چې موږ مجبور یو آیا دوی لپاره هم د کارموندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره سپتم شوه
بالکل مونږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو مونږ د 25 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي یوازې د وزارت دولت امور شاده او معلولین نشه کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامه چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي همدغه مسلې چې اوس تاسو یې کوم ستونزې چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي که صحت عامه صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د امو تحصیل لپاره همدست شریابی هي او انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداري د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړی دي چې معلولین لپاره څومره سهمیه به ورکي او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي هغه د کسان لپاره چې دوی درس ویلي دي او تحصیل لري نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی لپاره چې آزاد به شغل لري یعنی حرفه لري دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده البته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامه زمون کلاس شو چې تقریبا دلته 300 معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړی وي او ټولګیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان د لپاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطی لاین دوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترنینګ یعنی آموزش واخیستل د شپږو میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو د خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا
کړي او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهده او ورثه او دوی ته د میاست په څه مقدار پیسې ورکول کیږي د ماش
په توګه په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهید دی معلولین مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خود گرفتن طول خپل ماشون اخیستی دی او دو شهده ها چون په دو استیپه که دوی تا تنخواه ورکو یا نظامی برخدی چه اقوی هم مستقیم خپل طول تنخواهگانی اخیستی دی او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتی دی مونگ رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی اقوی وزارت مالی سر مونگ خبری کردی دوی مونگ سرجمنی کردی چه در قوس پوری مونگ انشالله مونگ تا با بودجی ورکوی زکر داده تیر کالونو مسئولیت پا مونگ نوزه کنز مونگ یو کالی کی که دا پخوانی ستونزی هم مونگ تلاش که و دازه مونگ مسئولیتی حتی رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره طول سره مونگ پا تماس که پیشنهادونه مونگ لگیلی دی چه هر سم را زر کی که مونگ داغ پیسی کم چه دوی تنخواگانی دی مونگ تا پیسی یا بودجی را که او مونگ دوی تا ورکو
ده خیالی معلولین پاره هم کله کله خبری کیږي از این خلک که مطرح کیږي یا کله کله پرسنوی که مطرح کیږي آیا مون خیالی معلول لرو کلرو په څه شمیر کې چیرته آیا سیړنم کړي برسیم کړي کنه
نه خیر د معلولینو په برخه کې اصلا معلول خیالی معلول نشته ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټه صحیح ده البته راج کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسرانه معلولیت لري یو کس 40% یو کس 50 یو کس هم 80 تا که شاید تفاوت راسی حال دا چه دوایی چه یو کس حس ستانه معلول نشته دستون زه بلکل ده معلولیت به برخه که زده بیخی ردوام اصلا دست سوک نشته چه معلول نوی او در تخیالی کار تخصده لیوی
ده تاسو ده تشکیل لوی دو سره نکل چه ده معینیت پا وزارت باندی بدل سه ستاسو پا کارونو که خوال رغلی کنه ده یو او بل آیا لازم بودیجه چه تاسو تا پا کار ده لره کلا هم مشکل لره پا دی برخه که
کلا چه زمونگ داره ده غشیوی دی بلچیوی دی اغا تشکیل چه مونگ ضرورت لره درست سمون ته ورکر شوی نه دی یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دی ځکه یو موینیت زمونږ اوس نوې جوړ شوی دی نظامی موینیت د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته اما هغه په خوانی تشکیل چې موینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دی دا زنه وایم چې زه د دې ادارې مسؤل یم، یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی، از خپل تعریف کوم نه کوم کار چې په دغه نو سرکار شوی دی، دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سرکار شوی دی، خو مونږ دا بسنده نه منو، یعنی دا کارونه مونږ په دې اتکا نه کوو چې دومره بس دی نه، اوس مونږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ سټیپ کې مونږ قرار لرو، باید ډیر هلې ځلې وکړو، تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته ځان ورسوو. یو مسله او کوم بودیجه چې مونږ پیشنهاد کړی، متاسفانه وزارت مالیه مونږ 28 میلیارد پیشنهاد کړی وو، مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دی. تاسو دا تفاوت وګورئ، مونږ د تیر کال درې سالور کال مخکې مونږ قرضداریان پاتې دي، شهدا او معلولین او حقوق پاتې دي، متاسفانه مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دی، تر څو چې دولت مونږ ته بودیجه ورنکړي زمونږ هغه خدمات، کوم خدمات چې مونږ رایه کوو، یعنی اولنۍ مرحله اولنۍ استپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي مونږ چې ورنکړو، نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې ځلې ډیر زیات کړی دي، دستور دی لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربت مراجعین مونږ کومک غوښتل دي او هغه مونږ سره همکاري کړی دي، ځونی نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي یوازې د دولت بودیجې پیسې نه دي، نور الیزری مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي، بیا هم په دې تکانه کوو. زموږ تقاضا دا ده چې د بودیجې په حق له مونږ ته خاصه توجه وسی.
آیا د شهدا او د ورثه او د بزدکړې لپاره خاص پروګرام شته او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره؟
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده، ورثه شهدا البته دوی مکاتب تزی درسوی کله چې د مکتب نه فارغ شي د لیسانس مسئله بورسیه دلته مونږ یو بخش لرو بیزیستی بخش مونږ داده چې مونږ د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړی دی، کله چې بورسی راځي هغه د شهدا او ملین لپاره اختصاصي بورسیه مونږ ته سهمیه ورکوي بارنه یو دونته، مثلا هندستان ته سرکړ مونږ تقریبا اتیا د معلولین او شهدا او ورثه ته مونږ بورسی ورکر چې دوی تللی دي درس ته اوس هندستان کې درس وایي دا او دلته په داخل کې نور پنتونونو سره مونږ تفاهمنامه امضا کړی دي چې په تخفیف سره یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مخته وړي.
ډیره مننه کوم ودان.
ډیره کوم تشکر تاسو نم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د معلولین او شهیدانو د ورثه او ستونزې خو مو اوریدلې او د غرض مو د حکومت مسؤولې څرګندونې هم اوریدلې. اوس په ورسره تاسو نور ستونزې ته چې له نورو ولایتونو څخه مو راسره شریک کړی دي.
نانو ماجی احمد دی د کندهار شهر د نهنه نهایت افغان زنګوالي دی او تدې راډیو ته موږ پر کومه من تر رمه شپه د نسل اتحاد صاحب د صحاو توایې د نهیه من تل رم اشتاق بالكونه منصر قد شهد استغلو ذني وسلام
سلام اوريدون كي او مسئلينك منانك ودا زاديري للمسئولة سخزمون مشكلات او ستنزي بربطا ورقانو پر ورسي دنوبار 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 دسوالي دغندان العلاقية سخبرك وانسي دنوبار ولس دنوبار ولس فسخت وستنزو ومشكلاتو كده سيزمي تراهوان فهوات راهوان دي د نوبار مسوالی سوې ده د ټول دنیا ویني چې شینکی کې پرته ده، خو هغه ټوپو ته کان مسلوان دولت ټول ته کان ورکوي چې موږ هلته قرباني ورکوي، د ملي پولیس مالي پولیس څلوېښت پنځوس نفره شهیدان ورکوي، د ولس شهیدان سوی ده، طالبانو خیره موسو ته اجازه ورکړې ده، نو هیله کوم چې خیره موسو یوازې هلته پام ورته وکړي، کوشش وکړي یو کلینیک یو شفاخانه یو غوړه یو غنم یو غوړي درځي رسوو ده ور ورسوي. مور مشران ملوري څنګه مشران لرو په مرکز کلاس کې پراسه دي هغه خپل پاخه کول نه دي، دوه دوه ودونه کړی دي، ساجنه کړی دي، بچانې تعلیم کوي، طالبان مشکل نه ورسره دي، حکومت څنګه نو پر وینو پر اعتماد باندې خوان د خدمت کوي، په خدای دې وکړي چې تر مسل کاسه پورې راغور شي او ټول چارواکي زموږ راغور او ټول طالبان اجازه ورکړي چې کوم کومه وسه سلام په احترام
وروره دغه موږ شوډا څنګه پیغام پیغام هغه موږ نه پیړو موږ ماجر وروره پاغه اړو تر دا وخت کوم څه کوم ما زیره وخت ما وکړ دا یارات ورال سی خبره کوم او در غشن سی خپاق موږ خو غاری سولا وسه چا موږ وره ګان دی خور روان دی وره خونی مستوا وره دی په کوډلو کې موږ وسو کو پاک ما وسو شه نه ستار بدری د عالم سر نه خلا چې یو کار وکړي په یاد خپل سلام انکو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل استونزې مور سره شریک کړې دي او سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې لالارې ستاسو استونزې د اړوندو مسولینو تر غوږ ورسو او وکولای شو په دې ډول ترې وهده د استونزو په هواري کې مرسته وکولای شو. خبرونې وخت مو هم دومره و، نور پیغامونه مو هم ډیر دي، خو په نور خبرونو کې به نوبت ورسیږي. مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزاد
ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.